د موسیقي د وسات خبرونه مول ازادي رادیو واردل خو اوس وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې دي. تاسو موږ غږ لازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د دې محل په شو خبرونه متر درو بجو ده چې زه قسیم سولمالی د خپل تخنیکی همکار رامین کاکړ په تخنیکی لاښونه تاسو وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پاکستان غیر اداره رد کړه چې د دې هیواد درویشتنه سرتیري په افغانستان کې وژل شوی دی. د خبرونې په جریان کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه راپورونه مرکه او نور خبري مطالب هم درته لرو، خو مخکې تر هر څه صفی الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راټول کړي دي او موږ تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورونې چارو وزارت د پاکستان هغه اداره رد کړه چې ویلي دی وسلوال د پاکستان د درویشت پوځیان د افغانستان په خاوره کې وژلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د هیواد په ولایتونو کې د انتخاباتو په اړه د خلکو د پوهاوي په خاطر 1.5 زره مبلغین په دنده وګماري، او د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې هلیکوپټرو د وسلوالو یو مرکز په نښه کړی او 9 یاغیان وژلي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د کورونې چارو وزارت د پاکستاني چارواکو هغه اداره رد کړه چې ویلي دي وسلوالو د پاکستان درویشت پوځیان د افغانستان په خاوره کې وژل دي. پاکستان په دې اړه د افغانستان حکومت ته رسمن احتجاج څرګند کړی وو. د افغانستان د کورونې چارو وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د ادعا بی اساسه ده. څو ورځې مخکې د پاکستان د دولت وسلوالو مخالفینو د دې هیواد درویشت پوځیان چې برمته نیولي وو وژل. په دې سره د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هم ودرېدلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د هیواد په ولایتونو کې د انتخاباتو په اړه د خلکو د پوهاوي په خاطر 1.5 زره مبلغین په دنده وګماري. د کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل نن ازادي راډیو ته وویل دا کسان به د دینی علماو او قومي مشرانو په مرسته د افغانستان په 30 ولایتونو کې خپل فعالیت وکړي. نوموړی د دې کار هدف د 1390 هجري لمریز کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خلکو هڅونه بولي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي دوه پولیس نن د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوې دي. د جوزجان امنی قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي رادیو ته ویل د پولیسو یو افسر او یو سرتیری نن غرمه مهال په خواجه دکو ولسوالۍ کې د زینو نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی. ښاغلی جوزجانی زیاتوي چې حمله کوونکو د وژل شوی پولیسو وسلې لزان سره وړي دي. کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. او نن شنبه د کاب درېما د شوروي اتحاد د ځواکونو په وړاندې د کابل د خلکو له پاتون سره برابر ده. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو چې په دې پاتون کې برخه اخیستي او یا هم په یاد دي وایي چې په هغه وخت کې ډیر پاتون کوونکي د حکومت په لویو ځواکونو لخوا وژل شول. د کابل خلکو د 1350 مریض کال د کاب درېما نیټه له خپل کورونو پر راوتلو سره د شوروي د يرغل پر وړاندې پاتون وکړ. اخو ځینی خلک بیا وایي چې حکومت باید د دې ورځې په منځلو کې خپل ونډه واخلي. تر لنډې دمې ورسته د سیمه نړۍ خبرونه مهیروي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې هلیکوپټرو د وسلوالو یو مرکز په نښه کړی او 9 یاغیان وژلي دي. دا برید نن په ټل کې وشو چې ورغزی ته نږدې پرته سیمه ده او هلته د طالبانو او القاعده وسلوالو غښتلی مرکز ده. په څو ورځو کې دا دریم برید ده چې پاکستاني پوځیان یې کوي. څو ورځې مخکې جنګي جټ الوتکو په دې سیمه کې د یاغیانو په تنځایونو وویشتل چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 وسلوالي وژل. دا بریدونه وروسته تر دې پیل شول چې د پاکستان د تحریکي طالبان او حکومت ترمنځ د تیرې اونۍ په لومړیو کې د روغې جوړې هلې ځلې ناکامه شوې. امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس براک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنی ختیځ روانو حالاتو له هغې ډلې په سوریه کې د تاوتریخوالي په دوام او همدارس د ایران د اټومي پروګرام په سر د نړیوالو خبرو په اړه پرون په ټلیفون وغږېدل. براک اوباما د جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې په یوکراین کې د روانو حالاتو په سر هم خبرې وکړې، خو سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل چې د خبرو ډیر تمرکز په سوریه کې د یوې سیاسي حل لارې د پیدا کولو په سر و. هغه سیاسي حل لارې چې په جنیوا کې د سوریې د سولې له دوه دورو ناکامو خبرو وروسته پاره خبرې کیږي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دواړو مشرانو په دې هم د اسد رژیم باندې غږ وکړ چې د اټومي وسلو د لمنځوړلو په خاطر خپلې ژمنې عملي کړي. دواړو لوریو د ایران د اټومي لانجې په سر د 15 جمعیو هیوادونو د پروسې په اړه هم خبرې وکړي. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د یوکرين ولسمشر لکیف څخه د یوکرين په ختیځ کې د خارکیف فرته د یوې غونډې لپاره تللی دی. د هغه سیمه د چې ویکتوریا نوکوویچ پکې نفوذ لري. ولسمشر وروسته تر دې لکیف څخه وو چې حکومت مخالفه کي اړخي تراس کوونکي ډلې د سولې وړاندیز رد کړ او خبرداري ورکړ که چیرته یانوکوویچ استعفا ونکړي د ولسمشرۍ پرمانی به بریدو کړي. یانوکوویچ او د اپوزیسیون مشرانو د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب پرون د سولې تړون لاسلیک کړ. په دې تړون کې د یو متحد حکومت د جوړېدو او تر ډسمبر پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه شوې ده. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارنی وی واشنگتن لا چمتو نه دی څو د اوکراین په چارواکو باندې د بندیزونو د لګولو ګواښ لري کړي. کارنی همداراز د اوکراین حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د موافقې په عملي کېدو ټینګار وکړ.
Focus today is on working with our European partners as well as the government.
They were nuns mukhtamarkuz lakhbul europei hamkarano de Ukraine hukumat aw da hagui da siyasi mukhalifano sara pa gat kar de. So da di muwafaqat name da amali kido pa da dot hasil kro. Brussels Washington dwaro pe Ukraine ke da tawtri khwalo par zid aksal amal khodlo pa khater da ghiwat pa zino charwako iqtisadi bandizuna lagawli di. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنري دفتر په ایران کې د اعدامونو په زیاتېدو ژور خپګان څرګند کړ. دا دفتر وایي په ایران کې په تیرو اونیو کې لږ تر لږه اتیا کسان اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنري دفتر وایي د نړیوالو قوانینو له مخې د نشي موادو جرمونو ته د اعدام سزا نشته. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دوی د ایران د احواز د عربي ټولنې د دوه غړو هادي رشيدي او هاشم اموري په اعدام سخت خوشینه دي. د دوه کسان د جنوري میاشت کې ورسله هغه اعدام شول چې له خدای سره د دښمنۍ اداري فساد او د ایران د ملي امنیت ضد جرمونو باندې محکوم شول. دا کسان له اعدام مخکې په زندان کې شکنجه شوی او محاکمه یې عادلانه نه و. ایران په 2013 میلادي کال کې لږ تر لږه 1500 کسان اعدام کړي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم موندل شي. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org او دا هم د رواني خبرونی راپورونه او مطالب. د کورونی چار وزارت وایي د پاکستان درویش ملیشه سرتیری د افغانستان په خاوره کې ندی وشل سوي.
د افغانستان د کورونی چار وزارت دغه اېدا کاملا ندی دا بی اساس او بی بنیاد دی. وایي چې داسې وسایل او شواهد نشته چې د دې اېدا ثابت کړي.
دا د کورونی چار د وزارت وایي صدیق صدیقی ژغو. نن د هودریما پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل پر ضد د کابلیانو د پاتسون او رز د البته خلک په ډیړه د چ خلک سوای په ډیړه به د دوی لند ژغ وورو.
خزیو نه راوات واړو زړه راوات ټول د لاو مرچ چې وکړي حکومت بیرحمه بیرحمه وشتل وکړي او دغه ځای کې خلک وشتل دي خلک مرکړي د اینو سیلاب روان ک.
د نورستان نوې والی وای د په دې ولایت کې فساد سره جدي مبارزه وکړي.
فساد به ان شاء الله په صفر ضربه و نوښتان کې او دویم مونږ غواړو چې د امنیت په مورید کې د امنیتي ارګانونو زیاته توجه جلب کړو.
دا د نورستان نوی والی حافظ عبدالقیم دی چې له نوموړي سره به بشپړ مرکه په همدې خبرونه کې درته وړاندې سي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره اونیس پروګرام تاندې څنګ سره چې موضوع یې داده
ګڼ هغه ځوانان چې په خوا به خوسی کولې تیګه به اچول توپ ډنډا او یا ځینی نورې لوبې به کولې اوس د ټکنالوژي له پرمختګ سره په خپل موبایلونو کمپیوټرونو او آیپاډونو کې ویډیو گیمونه کوي.
پوره درې بجې اونیس پروګرام تر شنه اسمان لاندې خبریږي چې په لومړۍ برخه کې د افغانستان د برښنا پر ستونزو او په دې برخه کې په پرمختګونو خبرې کوي. هیله ده ملتیا مو کړی. راځو د خبرونه لومړی راپورټ. لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه د افغانستان د کورونی چار وزارت د پاکستان غیدار رد کړ چې درویشتنه سرتیری د افغانستان په خاورو کې وشل سوي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل ک پاکستان په ډیره اسناد او شواهد لري دوی ته دی وړاندې کی. همداوس نسیم شفق له سره په استودیو کې دی او د موضوع په اړه به جزئیات له دنه واورو.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د پاکستانی چارواکو هغه ادعا به ځای وبلل چې ویلې دي درویشتنه ملیشه سرتیری د افغانستان په خاوره کې د طالبانو لخوا وژل شوی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی په دې اړه هر اړخیزې سیړنې وکړي او داسې څه و نه موندل چې وخی پاکستانی دولتي ملیشه د افغانستان په خاوره کې ادام شوی. د خغلی صدیقی په خبره کې چیرې پاکستان په دې اړه اسناد او شواهد لري دوی ته دی وړاندې کړي چې په اړه یې لازمې سیړنې وشي.
دغه ادعاګانې چې شوې دي چې ګواکې د دوی درویشت کسان د افغانستان په خاوره کې وژل شوي دي دا بې اساس او بې بنیاد دي. مونږ د دې ادعاګانې وروسته بررسیانې وکړ او هېڅ داسې وسایل او شواهد نشته چې
د دې ادعا ثابته کی او بیا هم کده پاکستان حکومت کوم مثلا شواهد ولري بیا هم در یاستو چې تحقیقات وکړو او دوی سره مرسته وکړو دغه ادعاګانې منادرسته او حقیقت نه لري.
پاکستانی چارواکو مخکې ویلي وو دروشت پاکستانی دولتي ملیشه سرتیری چې پاکستانی طالبانو په روانه اونۍ کې اعدام کړل په افغانستان کې وژل شوی. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په مالدیف کې د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان یا سارک په غونډه کې د اسلام آباد رسمي اعتراض لیک د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته سپارلی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني له مخکې نه د پاکستانی ملیشه سرتیرو پر وژنې خوشینی څرګنده کړې وه او ویلي وو په دې اړه چې دا پیښه به د افغانستان په خاوره کې شوې وي دقیق معلومات نشته. سرتاج عزیز زرار احمد عثماني ته ویلي وو چې افغانستان د انقرې د تیرې اونۍ د درې اړخیزې سرمشریزې پریکړې په پام کې ونیسي. دا پریکړې دواړه هیوادونه مکلف بولي چې له خپلو خاورو د یو بل پر ضد کار اخیستو ته اجازه ورنه کړي او باید د افراطي وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي. بل لور ته پاکستانی طالبانو د دې درویشت دولتي پاکستانی ملیشه سرتیرو د وژنې مسؤلیت منلی. البته د ملیشه سرتیری دوه کاله مخکې پاکستانی طالبانو تښتولی وو. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان له تروریزم سره مبارزه کې جدي دی او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له خاورې د کوم هیواد پر ضد اقدام وشي.
ډېره مننه قدر من اوریدونکو نسیم شفق چې د پاکستان د حکومت دا غېدا په خبرګون کې د افغان حکومت د نظر په اړه معلومات راکول چې ویل کېږي درویشتنه پاکستانی سرتیر د افغانستان په خاورې کې وژل سوي دي. البته د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم د درویشو پاکستانی ملیشو سرتیر پر وژنې خواشینی څرګنده کړه، خو ویل چې په دې اړه چې دا پیښه به د افغانستان په قلمرو کې سوي وي دقیق معلومات نشته.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو او ریبیا هم یو بلې مسلې ته راخلو. البته د افغانستان مربوط یو مسله ده. په یو نوې څېړنې کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمولو د پروګرام د ځنډولو غوښتنه سوې ده. د امریکا د کانګرس په غوښتنه یو نوې څېړنه سپارښتنه کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر د زیاتوالي په خاطر باید په لګښتونو کې زیاتوالی راسي. د پوځي چارو ځینې کارپوهان که څه هم د افغانانو پر پوځي وړتیا ډاډ څرګندوي، خو وایي له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د بقا لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستې دوام ته اړتیا سته. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
پنچاکون وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د راتلونکي په اړه نوې څېړنه یې ترلاسه کړې، خو د نتایجو په اړه یې تر اوسه خبرې نشي کولای. د پنټاګون جګپړي ویان جان کیربي په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې تایید کړه چې د وسلوالو طالبانو ګواښ لا هم شته. د افغانستان په اړه یو نوې څېړنه ښیي چې که امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان د راتلونکي لپاره د اوس په پرتله یو څه پراخ او په ډېر لګښت امنیتي ځواکونه جوړ نه کړي، نو ښایي دا هېواد بیا هم د تروریستانو په ځاله بدل شي. په څېړنه کې راغلي چې پراخ او په ډېر لګښت جوړ امنیتي ځواک او د هغه د ملاتړ لپاره وزارتونه به لږ تر لږه تر 2013 کاله نړیوالو روزونکو او سلاکارانو ته اړتیا ولري. له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د څرنګوالي په اړه د دې راپور یوه مهمه سپارښتنه ده چې وایي د ناټو اوسنی پلان چې غواړي تر 2015 کاله د افغان امنیتي ځواکونو شمیره په تدریجي ډول له اوسنۍ شمیرې یعنې 3,200,000 څخه 2,250,000 ته کم کړي باید عملی نشي. د دفاعي چارو کارپو د ملي اردو پخوانی جنرال نورالحق علومي په دې نظر دی چې د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی به د دې ځواکونو محاربوي وړتیا زیانمنه نه کړي.
کله چې سالم اداره جوړ شي د خلکو همکاري او اعتماد دولت سره زیاتیږي. قوتونه یو برخه د امنیت د راولولو دپاره دي. نور دا دی چې موږ غواړو چې اوسنۍ قوتونه چې اوس لروي هغې باید تجهیز، تسلی او د تشکیلاتي لحاظونه یو څه باید پیاوړی شي. اوس مثلا وایي قوتونه که نه لرو، راکت نه لرو، کشفي قوتونه نه لرو، استخباراتي قوتونه د تشکیلاتو لحاظونه یو څه کمزور دي او لازمه ده چې د ټکنالوژي په سطح کې او د اصلي او تجهیزاتو د ساتنه هم
پر راپور کې دا سپارښتنه هم شوې چې د افغان ځواکونو شمیر باید د شاوخوا 9,000 اضافي پوځیانو په ګډون لږ تر لږه 3,400,300 ته ورسیږي او لګښت یې ښایي د اوس په پرتله چې په کال کې 4.1 میلیارد ډالر دی له 5 تر 6 میلیارده ډالرو ته اوچت شي. خو په داسې حال کې چې د اوسني سیاسي حالت د دوام په صورت کې ښایي د نړیوالو مالي مرستو ته هیڅ تمه نه وي، افغانستان به دا لګښت له کومه کوي؟ ښاغلی علومی په دې نظر دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون لاسلیک د افغان امنیتی ځواکونو د دوام لپاره خورا مهم دی.
که دا قرارداد امضا نشي دوی زموږ په امنیتي قوتونه تمویل ونه کړي، نه زموږ لوجستیکي امکانات سته، نه معاش د سرباز او د جنرال سته، نه مرمۍ د توپک سته، نه هغه د وسایط او مواد سوخ سته چې حرکت وکړي، دا زموږ نظامي یا امنیتي چرخ بشپړ دلته دریږي.
د افغان ملي امنیتي ځواکونو د راتلونکي په اړه دا نوې څېړنه چې پرون خپره شوه د امریکا د کانګرس په غوښتنه او د پوځي څېړنو د مرکز سی این ای لخوا چې فدرال حکومت یې تمویلوي ترسره شوې.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د هود درېمه د افغانستان په تاریخ کې هغه ورځ ده چې شاوخوا څلور دېرش کاله مخکې د کابل شاریانو په هیواد کې د شوروي پلو حکومت پر ضد پاڅون وکړ. ځینې کابل شاریان چې دا ورځ یې لیدلې ده وایي چې په 1350 لمریز کال کې په دې ورځ د کابل ښار د اکثرو ناحیو اوسیدونکي د الله اکبر په ویلو د حکومت پر ضد د ښار واټونو ته راووتل، مظاهرې وکړې، خو حکومت ګڼ شمېر په بېرحمۍ سره وژل. کابل شاریان وایي اوسنی حکومت دا ورځ هېره کړې ده. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې د شوروي ځواکونو او د وخت د کمونیستي رژیم پر ضد د کابل ښاریانو له پاسون څخه څلور دېرش کاله تیریږي، خدا خاریان وای هر کال چې د هود درېمه را رسیږي د حکومت لخوا خپل شهیدان او د کورنۍ غړي وریاد او ورځې په ماتم کې تیریږي. ځینو کابل خاریانو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې درېم د هود د هیواد په تاریخ کې یو تور ورځ و. کابل خاریان وای د هود په درېمه لومړی پاسون د کابل خار د لومړی ناحیې اوسیدونکو پایل او په بیړه سره د خار نورو ناحیو ته هم وغځېد.
زما نوم دین محمد. دغه ډېر یو بده تیاره ورځ وه د افغانستان په ټول تاریخ کې، او ټول خلک جوګ شو په ضد دغه خبرې قیام وکړه. ښځو نه راووته، واړه زاړه راووته، ټولو دلا عمر چیزې وکړې. حکومت بېرحمه بېرحمه وشتل وکړه، او دغه ځای کې خلک وشتل، ډېر خلک یې مړه کړه. د اینو سیلاب روان
کړ. دریم دوز یو بد ورځ وه د افغانستان ټول خلک پورته شو، دوستانو په ضد قیام وکړه. مصیبت همدا ورځ چې ټول خلک مړه.
کابل خاریان وای د 1350 لمریز کال د هود په لومړیو کې خلک د شپې لخوا بامونو ته پورته کېدل او د الله اکبر نارې به وهلې. دوی وای د حکومت پر ضد دغه پټ اعتراض د هود په دریمه ښکاره شو. خلک د مظاهرو په بڼه د ښار واټونو ته ووتل. په لومړۍ ناحیه کې د پولیسو پر حوزې برید وکړ، خو د حکومت امنیتي ځواکونو په بېرحمۍ سره وځپل او ګڼ شمېر یې ځنې ووژل. ځینې کابل خاریان چې په دې ورځ د کورنۍ غړي وژل شوي وایي چې وسنی حکومت دا ورځ هیره کړې ده. د کابل خار یو تن اوسیدونکي آزادی راډیو ته وویل
بدبختانه که دولت از این روز هیچ تجلیل نمیکنه.
له بده مرغه دولت دا ورځ نه لمانځي. که د هود درېمه نه وای نن به په هیواد کې دغه اسلامي حکومت نه وای جوړ شوی. خلک د کمونیستي حکومت څخه تنګ شوي وو، او لومړی پاڅون د الله اکبر په ویلو د کابل خار د چندول سیمه څخه پیل کړ.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې حکومت د کابل خاریانو دغه لماتمه ډکه ورځ نه ده هېره کړې. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی آزادی راډیو ته وویل
وزارت اطلاعات فرهنګ قرار بود که در تاریخ سیهود این موضوع غزنی و اینا را
په پام کې واچې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هود په درېمه غزنی د اسلامي تمدن د مرکز د نومونې له امله ولمانځي، خو د هود د درېمې ورځې د درناوي په خاطر د غزنی لمانځل وځنډول. د هود په درېمه د کابل ښار اوسیدونکي وژل شوي او ښار ټپي شوی. حکومت دغه له غمه ډک ورځ نه هیروي.
په 1350 لمریز کال کې د وخت د شوروي اتحاد په مرسته په افغانستان کې د خلک دیموکراتیک ګوند په مشرۍ د ثور کودتا ترسره شوه چې په نتیجه کې جمهور رئیس محمد داوود د کورنۍ له غړو سره وبژل شو. د کابل خاریانو د 1350 لمریز کال له پاسون څخه یو کال د مخه د هرات ولایت اوسیدونکو هم د هرات په ښار کې ورته پاسون کړی و چې پکې د حکومت امنیتي ځواکونو په یوه ورځ په زرګونو هراتیان وژلي وو.
قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 1290 واورئ، او که تاسو عزیزان په هغو ښارونو لکه کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، مهترلام، اسدآباد، خوست، ګردیز، لشکرګاه، قلات او غزنی کې یاست نو د اف ام په 1.5 څپه هم ازادي راډیو اوریدلی سئ. ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي راډیو.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې
د واک سولیز انتقال.
او سم د انتخاباتو اړوند یو مسله راخلو ده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې ډېر ژر به د انتخاباتو د اهمیت په اړه د خلکو د پوهولو یو پروګرام پیل کړي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی مبلغین به ولایتونو ته ځي تر څو د انتخاباتو او د دې پروسې د اهمیت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. بلخوا د آزادو عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا وایي چې د دې مبلغینو شمیر باید ډېر زیات وي او ښځینه مبلغین هم باید پکې شامل وي څو ښځو ته د انتخاباتو په هکله معلومات ورکړي. په دې هکله نور حال د جمیلې شریف په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د سرزنې مسیسې وایي په اکثر ولایتونو کې لا هم خلک د انتخاباتو په هکله پوره معلومات نه لري، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي خلکو ته د عامه پوهاوي یو نوی پروګرام پیلوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 1500 مبلغین مذف شوي چې په ولایتونو کې د انتخاباتو د اهمیت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. امر خیل وای چې په دې مبلغینو کې دینی عالمان او قومي مشران هم شامل دي. هغه وای چې ډیر ژر به ټول هغه مواد هم چې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکولو لپاره ضروری دي ولایتونو ته ولیکل شي.
هغه اړین مواد چې باید ولایتو ته د آگاهي عمل لپاره انتقال شي او مکمل انتقالي تکمیل شوی ده او همدارنګه مبلغین هم استخدام شوي دي. د مبلغینو روزنه هم تکمیل شوي، عملا په ساحه کې کار کوي. همدارنګه نور اړین پروګرامونه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په نظر کې لري چې سیمینارونو لارې، جلساتو لارې او علما سره متنفذین او خایندو سره نور او سپنګیرو او متنفذین او قومي مشرانو سره تر څو د غوی لارې د تاکون خپلواک کمیسیون هغه واقعي پیغام د افغانستان نجیب او شریف خلکو ته ورسی.
د پداسې حال کې چې ولسمشر کرزی هم د جمعې په ورځ له دینی عالمانو سره په غونډه کې لاغوی نه وغوښتل چې خلک د جمعتونو او مدرسو لارې وهڅوي څو په انتخاباتو کې برخه واخلي. بلخوا فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې تر اوسه په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د انتخاباتو د اهمیت په هکله پوره معلومات نه دي ورکړل شوي. د دې مسې ویان فهیم نعیمي ازادي راډیو ته وویل چې د دیني عالمانو په واسطه به دغه پروګرامونه هغه وخت لا ښه نتیجه ورکړي چې ښځینه مبلغینې هم پکې برخه واخلي څو ښځو ته د انتخاباتو د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
مهمه دا ده چې د دوی تعداد څومره دی، آیا ټول هغه ځایو کې چې ضرورت شته دې ته چې باید تبلیغات وشي رسېدلی شي؟ او که نه، د ولسوالیو تعداد ډېر زیات دی او خلک معمولا ولسوالیو په سطحه کې داسې معلومات ته ضرورت لري، یا دا مبلغینو ته ضرورت لري چې دوی لاړ شي هلته او تبلیغ وکړي. مبلغین هم وی دې لپاره چې په مختلفو ځایونو کې خزینه او لپاره هم معلومات ورکړي څنګه کولی شي په کوم شرایطو باید کارت واخلي او څنګه باید د ټاکنو په ورځ مرکزونو ته لاړ شي او رایه ورکړي.
د ځینو کتونکو په باور په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په هڅولو کې د جمهوری ریاست کاندیدانو کمپاینونه هم مهم رول لوبولی شي چې دوی باید د خپلو کمپاینونو له لارې خلک د خپلو راتلونکو پروګرامونو په اړه خبر کړي. دوی وایي چې دا کمپاینونه هم تر اوسه یوازې په ښارونو کې متمرکز دي.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې مخکې تر دې چې نور راپورونه او خبري مطالب درته وړاندې سي، دا به واورو چې کابل چاپ ورځپاڼو نن کوم مطالب راخیستي دي. دغه ورځپاڼو ته زموږ همکار احمد زبیر ژمن کتنه کړې.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو ننګرهارو کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د هود د میاشتې د درېیمې نېټې په تاریخي پیښې مقالې او تبصرې خپرې کړې. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی: افغانستان باید هر ورځ پاکستان ته احتجاج وکړي. په سرمقالې کې راغلي پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو 23 تنه عسکر د افغانستان په خاوره کې وژلي او له همدې امله خپل احتجاج رسمن د افغانستان حکومت ته سپارلی. خو د سرمقالې لیکوال کړي که څه هم دا معلومه نه ده چې دا پیښه په افغانستان کې شوې او که نه، خو که دا رنګه پیښې د احتجاج د څرګندونو لامل کیږي نو افغانستان باید هره ورځ پاکستان ته احتجاج وکړي. سرنوشت لیکلي د افغانستان د دولت پر ضد د وسلوالو روزل او بیا یې د حملو لپاره د هیواد ته استول د پاکستان د پوځ او استخباراتو رسمي پالیسي پاتې شوې او همداسې دوام پیدا کړی. محور ورځپاڼې د پاکستان له زندانونو د افغانستان د طالبانو د خوشي کېدو مسله څېړلې. محور لیکلي افغان دولت له دې عمله د طالب زندانیانو په خوشي کېدو ټینګار کوي چې دا کسان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. ورځپاڼې لیکلي خو تر اوسه خوشي شوو طالب چارواکو د سولې له پروسې سره مرسته نه ده کړې. په سرمقالې کې راغلي هغه طالبان چې د پاکستان له زندانونو ازادیږي یا د شکنجې له امله عصبي ناروغان شوي دي او که جوړ وي بیرته د جګړو لیکو ته ګرځېدلي. محور په دې اړه د منصور د عبدالله خوشکېدو ته اشاره کړې چې ویل کېږي اوس په رواني ناروغۍ اخته دی. انیس دولتی ورسپانې د هود د درېمې نیټې په اړه خپله سرمقاله لیکلې. د شوروي له یرغل وروسته د 1950 کال د هود په درېمه د کابل ښار اوسیدونکو پاڅون وکړ. په سرمقاله کې راغلي د کابل د خلکو پاڅون له یوې خوا په ټول هیواد کې د کمونیستي رژیم پر ضد د پاڅون سبب شو او له بلې خوا یې د خلکو ملي یووالی تمثیل کړ. انیس لیکلي د هود د درېمې نیټې پاڅون ښیي چې ملي یووالی د ملت د ټولو ستونزو د حل لاره ده. چراغ ورسپانې هم خپله سرمقاله د هود د درېمې نیټې په تاریخي پیښې لیکلې. ورسپانې پر دولت انتقاد کړی چې ولې دا رنګ ورځې نه لمانځي. چراغ لیکلي د هیواد ځوانان باید د دا رنګ ورځو لمانځنه هیره نه کړي، ځکه د دې ورځو لمانځنه د افغانستان ملت منسجم کوي.
قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبرونه لري. یو لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 1290 واوري. یو که تاسو په سترو ښارونو لکه کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، مهدرلام، مسعد آباد، خوست، ګردیز، لشکرګاه او قلات کې یاست، نو د اف ام په 1.5 څپه هم د ازادي راډیو خبرونه اوریدلی سئ. دغه راز د ازادي راډیو د انټرنیټ پاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام او ازادي راډیو ټکی اورګ. تاسو کولی سئ دغه پاڼې ته ولاړ سئ او کوم مطلب چې تر اوسه پرې خپاره سول او تاسو نه تعقیب کړی هغه پیدا کړئ، همې وګورئ او همې واورئ. دغه راز ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي راډیو. تاسو کولی سئ په فیسبوک کې زموږ پاڼه خوښه یا لایک کړئ، ورځني مطالب او ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې وګورئ او په اړه کومنټ یا خپل نظرونه لیکلی سئ. او هغه دوستان چې ټویټر کاروي، نو زموږ د ټویټر ادرس دی twitter.com/ازادي راډیو. وسم راځو یوې بلې مسلې ته. د مشران جرګې پخوانی غړی او د نورستان نوی والی حافظ عبدالقیوم وایي د ولایت د پرمختګ او امنیت لپاره ګڼ پلانونه لري چې په عملي کولو سره به د نورستان ستونزې هوارې سي. د نورستان پخوانی والی محمد تمیم نورستانی او د نورستان د کلي پراختیا او د بیړنیو پیش پوړان د مبارزې رئیسان په دې تور لدند ګوښاو څارنوالۍ ته معرفي سول چې خلکو سره مرستې سوي غنمې خرڅ کړي او بې ځایه کړي دي. په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له ښاغلي عبدالقیوم سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې چې د نورستان پرمختګ او د امنیتي ستونزو د هواري لپاره څه پلان لري.
فساد به ان شاء الله ته صفر ضربه وو په نورستان کې، د دې لپاره به کار کوو. او دویم، مونږ غواړو چې د امنیت په مورد کې د امنیتي ارګانونو زیاته توجه جلب کړو او هلته امنیتي واوې لا فعال شي. کوم ځایونو کې چې امنیتي مشکلات دی، یا شرقي نورستان کې عمومي لاره بنده ده په کمدیش او برمتال باندې، د دې د خلاصون دپاره یا د دې د ازادولو دپاره به مونږ انشاءالله خپلې هڅې ګړندې کړو. د دې په څنګ کې مونږ د معارف په بخش کې مونږ زیاته هڅه دا وي چې هلته مسلکي معلمین استخدام کړو او د هغې دپاره وزارت معارف ته پیشنهاد وکړو. د هغوی نه به خواهش وکړو، غوښتنه به وکړو چې مسلکي معلمین په یو امتیازي معاش باندې هلته وګوماري. او نورو بخشونو کې، د سړکونو په بخشونو کې مونږ پلان لرو چې د نورستان غربي درې ولسوالۍ د مرکزي نورستان سره وصل کړو، مندول او دواب او نورګرام. او د دې په څنګ کې مونږ پلان لرو چې د نورستان مندول ولسوالۍ چې اصلا د موټر سړک نه لري، هلته هغه ساحې ته سړک جوړ کړو. نور زیربنایي پروژې د ټولو نه مهم مونږ ته اوس همدا دی چې د انتخابات دپاره یو ښه زمینه برابر کړو چې هلته هر څوک وکړی شي، آزاد کمپاین وکړي، د چا په کمپاین باندې محدودیت ونه اوسي.
لکه تاسو چې وویل چې مونږ به سړکونه ستان دا درې برخې به یو بل سره نخلو، تاسو ډاډ لرئ چې دا امکانات په تاسو ته دولت یا مرستندویان په لاس کې درکې او تاسو دا کار وکړئ؟
مونږ به دوه کارونه وکړو. یو دا دی چې دولت ته به قناعت ورکړو چې نورستان ته چې کوم پیسې ورکول کېږي هغه به په خپل ځای لګېږي او هیڅوک به هلته د دې جرأت ونه لري چې دغه پیسې حیف و میل کړي. او په څنګ کې دولت ته به هم زموږ عرض او وړاندیز همدا وي چې دولت د نورستان وروسته پاتې والی ته په کتو باندې یو اضافي توجه نورستان ته وکړي، او کوم اولویتونه چې مونږ لرو د هغې دپاره نورستان ته فنډونه برابر کړي.
اوس هم د نورستان اکثره خلک د وسدي اداره چې کومه ده رئیسان دی یو شمیر پاغوی باندې هم انتقادونه کوي چې اکثر په اختلاس کې په اداري فساد کې ککړ دی، هغوی سره به تاسو څه کوئ؟
اصلا مونږ ته چې کره اسناد او ثبوت او شواهد پیدا شي چې یو څوک په فساد اداري کې ښکیل دی، مونږ به د هغوی سره قانوني چلند وکړو.
انتخابات را روان دي، او حال دا چې د کامدیش او برګي مټال ساحي دي یا د منډول او دواب سیمې دي، دیز کې هغه امنیت نشته لکه څنګه چې لازم وی او ولته خلک درای ورکول مرکزون تلاړ شي. د دې لپاره به څه کوئ؟
زه هم دا منم چې مونږ د برګ مټال په ځینو سیمو کې او د کامدیش په اکثرو سیمو کې او د منډول په ولسوالۍ کې مشکلات لرو، او هڅه به مو همدا وي چې دغه مشکلات د توان تر حده پورې کم کړو او هلته د انتخابات زمینه برابر کړو.
د کومې لارې نه؟ آیا فوزي لارې نه که د سولې او د خبرو د لارې نه؟
ټول امکانات به په کار واچوو.
د مشران جرګې پخوانی غړی او د نورستان نوی والی حافظ عبدالقیوم و چې ویلی د ولایت د پرمختګ او امنیت لپاره ګڼ پلانونه لري. او له دې سره ساعت په افغانستان کې 2:30 بجې سولې. صفي الله سنګزی په سټوډیو کې دی، یو ځل بیا به د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاکستانیو چارواکو هغه ادارات کړ چې ویلي دي وسلوال د پاکستان دروشت پوځیان د افغانستان په خاوره کې وژل دي. پاکستان په دې اړه د افغانستان حکومت ته رسمن احتجاج څرګند کړی وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي ډیر ژر به د هیواد په ولایتونو کې د انتخاباتو په اړه د خلکو د پوهاوي په خاطر 1.5 زره مبالغین په دندو وګماري. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي دوه پولیس نن د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوي دي. نن شنبه د کاب دریم د شوروي اتحاد د ځواکونو په وړاندې د کابل د خلکو له پاتسون سره برابر ده. د کابل یو شمېر اوسیدونکو چې په دې پاتسون کې برخه اخیستې او یې هم په یاد دی وایي چې په هغه وخت کې ډیر پاتسون کوونکي د حکومت پلوي ځواکونو لخوا وژل شول. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې هلیکوپټرو د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی او 9 یاغیانې وژلې دي. دا برید نن په ټل کې وشو چې ورغزې ته نږدې پرته سیمه او هلته د طالبانو او القاعده وسلوالو غښتلی مرکز دی. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځني ختیځ د روانو حالاتو په سر په ټلیفون خبري وکړي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنري دفتر په ایران کې د اعدامونو په زیاتې دوه جوار خپګان څرګند کړ. دا دفتر وایي په ایران کې په تیرو و اونیو کې لکتر لګه اتیا کسان اعدام شوي دي.
د مهمو خبرونو سرختنه مولا ازادي رادیو واوریدل. لوسم بیا هم یو کورونی مسلې ته مخه کوو. په کندوز کې د معلولینو ټولنه په بیلابیل برخو کې معلولین ته د روزنې پروګرامونه جوړ کړی دي. دا ټولنه به معلولین ته تر روزنې وروسته په بازار کې دوی ته د کار کولو زمینه هم برابر کړي. په دې اړه په مکړې له کندوز څخه زموږ همکار اجمل اریان لیژلې راپورته.
په کندز کې سلګونو معلولینو ته د کار او کسب زمینې برابرې شوې دي. د کندز معلولینو هم د نورو ولایتونو معلولینو په څیر د وزګارتیا څخه شکایت کوو، خو اوس له څه وخت راهیسې زیات شمېر دغو معلولینو ته د ځینو ټولنو له لورې د دوی د خوښي او توان مطابق کارونه ورپلاس شوي. د سیدې په نامه یوه خیره ټولنه چې له څه وخت راهیسې معلولینو ته د کار موندنې په برخه کې په کندز کې کار کوي، د دې ټولنې مشر عبدالخلیل وزیري وایي چې درې کاله کېږي دوی عملاً په دې ولایت کې له معلولینو د ظرفیتونو په لوړوالي کې کار کوي چې سلګونه تنه معلول کسانې په بیلابیلو برخو کې روزلي.
درې کاله کېږي چې موږ امران په کندوز کې د خپل انجمن یا مرکز تاسیس کړی دی او د معلولینو سره په مختلفو ساحو کې کار کوو. چې په دا درې کاله کې داسې په خلاصه توګه ته ووایم، موږ په 2011 کال کې 200 کسانو ته په څلورو بخشو کې خدمات وړاندې کړي چې دوی ته هغه عمده بخش مو د مچیو بخش مو چې 100 کسان په مچیو کې تربیه کړي وو، او 40 کسان مو په ترمیم د موبایل کې او نور بعض بخشونه نور سنکونه.
نوموړي چې ازادي راډیو سره خبرې کولې ویل چې په 2012 کال کې هم 160 کسانو ته چې سلويخ تنه معلولې مرمنې وي هغوی ته د اشپزۍ په برخه کې زده کړې ورکړل شوي، او په دې برسېره د ده په وینا د کمپیوټر په برخه کې هم دوی لسګونه کسان روزلي. ښاغلی وزیر وایي چې معلولو کسانو ته د دې سره سره چې حرفه ور زده کړي وروسته تر هغې هغوی ته کاریابي هم کړې چې اوس په عملي توګه هغوی په بازار کې په کارونو بوخت دي.
او ادارې په څنګ کې موږ کاریابي کړي دا یو تعداد معلولینو ته چې دوی ته موږ دا ورفام ورزده کړي دا بل دغې نه دوی مستقیماً بازار کې په کار شامل کړي چې تاسو نمونه په شکل موږ سره دلته بازار کې سان صاحب کندوز کې چې مصرف دي عملاً معلولین دي او موبایل جوړي په خارو بازار کې چې دغه طریقه ځانته یو ګوله مشروع جوړي پیدا کړي. دغه په ځای موږ باز ظرفیت سازی ټریننګونه او ورکشاپونه سیمینارونه او کانفرنسونه دایر کړی دي.
همدارنګه هغه معلولین چې اوس لازم حروفو ته مخه کړي وای چې دوی به مخکې له اقتصادي ستونزو سره مخ وو، خو اوس دوی کولای شي تر یو حد خپل اړتیا لري کړي. یو تن له دوی څخه وایي:
جانم ثابت هستم از ولایت قندوز قریه انگورباغ، سه سال میشه که من
زه پخپلا ثابت یم د قندوز د انگورباغ اوسیدون کای درې کال کیږي او مننه کوم د سیدی له دفتر څخه اوس می د موبایل جوړولو چارې زده کړې او د خدای فضل دی له خپل کار څخه راضی یم. هر ورځ 200 افغانۍ پیدا کوو، حتی کله هم 400 روپۍ هم پیدا کوم. دغه معلولین همدار از لنوی حکومت او نړیوال ټولنې څخه هم غواړي ترڅو دوی ته خپل پاملرنه زیاته کړي. دا محل نږدې 3000 معلولین د کندز د کار او ټولنیزو چارو ریاست کې ثبت دي چې زیاتره د دوی د فزیکی کارونو توانایي لري او غواړي چې د عادي خلکو په څیر ورته د کاري زمینې برابر شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سارای سرمان
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله قدرمن اوریدونکو، ترشنه لاندی از ترشنه آسمان لاندی پروگرام پورا درې بجې خبریږي. لکه څنګه چې می د خبرونې په سر کې یادونه وکړه، د دې پروگرام په لومړي یو سات کې د افغانستان د برېښنا پر ستونزې باندې خبرې کوو. نو تاسو کولی سئ د پروگرام ته زنګ ووهئ او په دې ارتباط باندې خپل نظرونه راسره شریک کړئ. خو بیا هم راځو د انتخاباتو اړوند یوې مسئلې ته. د ولسمشریزو انتخاباتو کاندید ګل آغا شیرزي د یو شمیر بهرنۍ رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګویا دی د کوم کاندید په ګټه تیریږي. نوموړی د جمعې په ورځ د خبري غونډې پر مهال یو شمیر لوړپوړي دولتي چارواکي هم تورن کړل چې د یو مشخص کاندید په ګټه کمپاین کوي. د له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د کاندیدانو په وړاندې یو شان چلند وکړي او له مشخص کاندید څخه ملاتړ ونه کړي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صفی په ریپورت کې.
د ولسمشریزو ټاکنو کاندید محمد شفیق ګل آغا شیرزي د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې یو شمیر بهرنۍ رسنیو راپورونه خپره کړي چې شیرزي د ولسمشرۍ د بل کاندید زلمی رسول په ګټه تیریږي. شیرزي وویل چې د هیچا په ګټه نه تیریږي او تر اخرې ورځې پورې به خپل مبارزه جاري ساتي. شیرزي همدارنګه له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د کاندیدانو په وړاندې یو شان چلند وکړي او له یو مشخص کاندید څخه ملاتړ ونه کړي. نوموړي یو شمیر دولتي چارواکي هم تورن کړل چې د یو مشخص کاندید په ګټه کمپاین کوي. ښاغلی شیرزي په دې اړه وویل:
ما رسمي مکتوب شکایت کوم، سم تر رسمي مکتوب استولې دي چې د پارلمان وزیر احمد عزیزي او د وزارت داخلي یو جنرال عبدالحادي خالد او د وزارت داخلي یو جنرال جنبش نومه وزیر داخله د رئیس جمهور په مخ کې وویل چې ساده دوه جنرالان رسمی کمپاین وزیرمو رسول تکوی.
تر اوسه پورې ښاغلی عزیزي په دې اړه سند ویلي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې په تیرو څو میاشتو کې د ځینو کاندیدانو په کمپاینونو کې له دولتي وسایلو نه د کار اخیستو په تور څه باندې لس پولیس له دندې لرې کړي. له بلې خوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلین وایي چې تر اوسه د ښاغلي شیرزي د ادعا په اړه د کمیسیون ته کوم مکتوب نه دی رسېدلی. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې په دې اړه ورته کوم مکتوب ورسیږي نو له قانون سره سم به چلند وکړي.
په دې اړه کوم رسمي مکتوب یا شکایت موږ ته نه رسیدلی. هر وخت چې موږ ته د نوموړي مکتوب ورسیږي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د قانون د احکامو په رڼا کې ورته رسیدګي وکړي.
تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهوری ریاست د یو شمیر کاندیدانو په اړه شکایتونه اعلان کړي وو چې د هغې له ډلې اشرف غنی احمدزی 50,000 افغانۍ جریمه شوه او محمد داود سلطان زوی دوسیه یې لوی سرنولۍ ته واستوله. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل ویلي چې هېچا ته به اجازه ورنه کړي چې د مشخص کاندید په اړه کمپاین وکړي. ولسمشر کرزي یو ځل بیا په خپلې وروستۍ راډیوي وینا کې ټولو دولتي کارکوونکو ته امر وکړ چې په انتخاباتو کې له دولتي امکاناتونه د کوم کاندید په ګټه یا تاوان کار وانخلي. د جمهوری ریاست د 11 کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د دلوي په 13 نیټه پیل او د حمل د میاشتې تر 13 به دوام وکړي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن. په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
د بلخ ولایت د مدني ټولنې فعالین له رسنیو څخه غواړي ترڅو د بشري حقونو په وړاندې د تشدد د کموالي په خاطر په هیواد کې د تاوتریخوالي د فرهنګ د دودولو د نشراتو پر ځای آموزشي او فرهنګي خبرونو ته دی پام ډیر کړي. د موضوع په اړه له مزار شریف څخه د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور اورو.
په هغه غونډه کې چې د سولې په دودولو کې د رسنیو د نقش تر نامه لاندې په بلخ ولایت کې جوړه شوې وه، د بلخ د مدني ټولنې ګڼ شمېر فعالینو وویل چې رسنۍ په هیواد کې د بشري حقونو په وړاندې د تشدد د زیاتوالي په هڅه کې دي. عظیم رسالت په بلخ ولایت کې د سولې لپاره د پایداري توسعې موسسې مسؤل خبریالانو ته وویل په هیواد کې د رسنیو نشراتي وضعیت د عامه وګړو د توقع خلاف دی. دوی تر ډېره تصویري او محلي رسنۍ په هیواد کې د تاوتریخوالي فرهنګ د ترویج په هڅه کې دي. د همدارنګ زیات کړه د دوی بنسټ په میدانی سروې کې چې د بلخ ولایت له اوسیدونکو څخه یې ترسره کړي، ګڼ شمېر کسانو ویلي چې په هیواد کې تصویري رسنۍ په خاصه توګه تلویزیونونه د خپلو خپرونو په وسیله سره د تاوتریخوالي فرهنګ دودوي او د خلکو پر اسهانو منفي اغیز شیندي. رسالت یې پاړه وویل
تهره خواستم که از شهروندان ولایت بلخ و همچنان مردم ولایت بلخ داشته
باشم. په هغه سروي کې چې مونږ د بلخ ولایت لا ګڼ شمېر اوسیدونکو څخه ترسره کړه، ډېرې په دې باور ول چې رسنۍ او په خاصه توګه تصویري رسنۍ هڅه یې داده چې د بشر د حقونو په وړاندې تشدد د زیاتوالي په خاطر خبرونه ولري او عمدتاً د منفي اغیز لرونکي خبرونه خبروي.
خشینه و مردم رو به خشونت میکشن که ضمن ذکر
د بلخ د مدني ټولنو فعالین لا رسنیو څخه وغوښتل چې په هیواد کې د بشر حقونو په وړاندې د زور زیاتی کموالي په خاطر د تر ډیره آموزشي او فرهنګي خبرونه خپلو مخاطبینو ته وړاندې کړي. دوی له دې سره چې رسنیو ته د هیواد د څلورمې قوې په توګه اشاره وکړه، خو ویل چې ډیری رسنۍ پروژوي فعالیت لري او د بهرني هیوادونو لخوا تمویلیږي چې په یو ډول نه یو ډول د خپل ملاتړ کوونکو په خوښه د ټولنې او افغانی حصول و خلاف نشرات ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې په خوا هم خلکو شکایت درلود چې تصویر رسنۍ تر ډیره د رسنیز اصول نه مطابق او افغانی کلتور خلاف نشرات ترسره کوي چې باید مسؤول بنسټونه پرې کنټرول ولري او نظارت ترې ترسره کړي. مجیب رحمان حبیبزی، مزار شریف.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15.
قدر من اوریدونکو که چیرې تاسو ازادي راډیو تعقیب کړئ نو کولی سئ د انتخاباتو اړوند مسایلو په اړه ګام په ګام معلومات ترلاسه کړئ. اوس بیا هم راځو یوې کورنۍ مسلې ته. پکتیکا د افغانستان یو لاغ ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کې تر دې د ډیرو نامنوی خبرونه ورکول کېدل. په دې ولایت کې د تعلیم او یا نور پرمختیایي برخو کې څومره کار سوی او ښځې له کومو ستونزو سره مخ دي؟ په دې اړه زموږ همکار داود تپان په ولسي جرګه کې د یاد ولایت د وکیل ناجی بابکرخیل سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلی دی چې په دې ولایت کې د تعلیم په برخه کې څومره کار سوی دی.
پکتیکا خزه څنګه چې زه اړیکې لرم کورنۍ سره ګورم، البته اجتماعي پرمختګ نه لري پاتې دي، اما د تاوتریخوالي په رابطه باندې هغوم رڅ نور جای کې ستونزې دي یا څه ناڅه دلته کمې دي. البته د تعلیمي بخش کې ډېر ابتدایي وخت کار سوی ده، د 10 کلو کې چې مطمئنان د منګه انجونې رسیدلې دي و هم صنفته، امیدواره یې زاینده کلو کې د متوسطه لور سي بلاخره لیسې ته دا خپل ډېر خپل تاثیرات اچي د ښځو په ژوند باندې. اما بیا هم نس کولای سوی ښځې ستونزې نه لري، د دې لپاره همیشه ښځې د خوشنطو پرابطه با نخ قربانی ور کرده
تاسی نوکیلان او یا دی ولایتی داره پا گرده دی خز دستونزو دی تعلیمی برخی دی آوارول لپاره یا دی زوانانو دستونزو دی آوارول لپاره کم گام خیسته؟
ولی نه پنده رابطه توجه ما دی پکتیکا دی پاره اغا مسئولیتون از حکومت لری اغا دی حکومت کارده هر مسئولیتون سر قوایلری جدا خبر ده اما ما د خپل د مسئولیت پولیسی جرګه کې لرم خاصه توجه خاص د مسیر د تعلیم تربیه پرابطه میکرده سه مکاتب مدارس د انجونو د پاره سه دالکان د پاره میدوی د مکاتب جوړول د کتابو رسول معلمینو پرابطه همیشه هم در ریاست مورد پکتیکا د سره دیرم کاری
مننه وکیل صاحب د راتلونکو ټاکنو پاړه د خزو برخه کې راتوي کستونزی کومی دی چلنجونه ورته سدی
خزه باتمن ټاکلو کې اشتراک کوي کستونزی په دامنیتی ستونزی یا د انتخاباتی پروګرامو پرابطه باندې ستونزی بطول ته یا ما خسته با یا چه ناس دیری د دوی تفکیک ده پاره د دوی اغا چات سرای ورکی د پوهول ده پاره ستونزی ستا بلا ستونزی با ده خزه پرابطه دا همیشه امنیتی ستونزه و چنگه
خیزه با انتخابات که گردونو که تاس پرزن؟
مطمئنن هم دا اوز کمپاینون های چه رسمن شروع دی باز دفاتر نمانگه خبری گو چون ما بخپل الا نده شروع کرده دکم کاندید پرابطه اما دوستان دوی چه منگه گورو علاقه من دی ارسو دخپل ده کاندید ده تایدواره چی خپل فالیتون شروع کرده
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
په ولسی جرګې کې د پکتیکا ساز ناجه بابکر خیل واچی په دی ولایت کې د پرمختګونو پاړه ازادي رجو ته معلومات ورکوله د ازادي رجو قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې مواردل د افغانستان د کورونی چار وزارت د پاکستان غیدار رد کړی چې درویشته نصرتیری د افغانستان په خاورې کې وژل سوی د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی نن ازادي رجو ته ویل که پاکستان په دې اړه اسناد او شواهد لري دوی ته دې وړاندې کړي تر دې مخکې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر هم د درویشتو پاکستاني ملیشه سرتیرو پر وژنه خواشینی څرګنده کړې خو ویل په دې اړه چې دا پېښه به د افغانستان په قلمرو کې سوي دقیق معلومات نسته د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې د زرار احمد عثماني له قوله لیکي چې وایي افغانستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې ژمن دی او تروریستي عمل به په هر ځای کې وي غندي خو د په افغانستان کې د پاکستاني ملیشو پر وژنه بېخبري وشودله اسلام آباد وایي درویشتنه دولتي ملیشه سرتیری چې پاکستانی طالبانو پر ورنونې کې اعدام کړل د افغانستان په خاورو کې وژل سوی دی د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دې پېښې په اړه وړاندې د اسلام آباد رسمي اعتراض لیک هم د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ته وسپاره البته لکه څنګه چې مخکې مو وویل پاکستاني طالبانو د دغه سرتیرو د وژنې مسؤلیت منلی چې دوه کاله مخکې تښتولی وه اوس وخت را رسیدلی د تاندې څانګې اونیز پروګرام چې تاسې اوریدو ته رابولم
تاندې څانګې
د ځوانانو خپرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو ګڼ هغه ځوانان چې په خوا به یې خوسۍ کولې تیږه به یې اچوله توپ ډنډه او یا ځینې نورې لوبې به یې کولې اوس د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره په خپلو موبایلونو کمپیوټرونو او آیپاډونو کې ویډیو ګیمونه کوي دوستانو نن په دې نه غږیږو چې صحت یې هغه ګټور وو او کده بلکې په دې غږیږو چې دوی په ویډیو ګیمونو کې کوم ډول ګیمونه یا لوبې باید وټاکي چې فکري او ذهني ودې ته یې ګټه ورسوي زه نورګل شفق یم له یوې بلې تاندې څانګې دوستان او ځوانان ویډیو گیم یا ویډیوئی لوبې عموما په موبایلونو کمپیوټرونو او آیپاډونو کې کوي دغه گیمونه یا لوبې اکثره د سی ډي یا د ډي وي ډي په واسطه کمپیوټر لپټاپ او یا آیپاډونو ته کته کیږي د کابل په شارینو سیمه کې هم یو شمیر دوکانونه شته تر نورو خبر وړاندې د کابل د شارینو یو دوکاندار فرید عطایی ته غوږ دو چې ډول ډول ویډیو گیمونه لري او اکثره زده کوونکي او محصلان ترې اخلي
مده اینجا گیمای مختلف به
فروش میرسونم. بیشتر
مونږ دلته ډول ډول گیمونه خرڅو، زیاتره د کمپیوټر لپاره دی چې په سی ډی او ډی وی ډی کې دي. خصوصا زده کوونکي او محصلان یې ډېر اخلي او ځان ته په کمپیوټر کې انسټالوي. جنگي گیمونه هم لرو چې اکثره د ملي اردو سرتیری او پولیس رانوړي. په دغو فلمونو کې دوهم نړیوال جنگ د لوبې په ډول دی چې دوی ترې تخنیکونه زده کولی شي. همدارنګه ستراتیژیک گیمونه لرو چې قهرمان پکې له ډیرو خنډونو تیریږي او هدف ته ځان رسوي. ځینې نور روزنیز گیمونه هم لرو چې په مرسته یو څوک خپل ټایپنګ چټکولی شي. په دې ورځو کې د فوټبال نوی گیم چې پی ایس 14 دی، ډیر ځوانان یې د خپلو کمپیوټرونو لپاره رانه اخلي.
کارپوهان
وایي ملګرو چې د پرله پسې کار کولو تر منځ که وقفه او یا تفریح وشي نو ذهني آرامي رامنځته کوي او د لا ډیر کار کولو انرژي انسان ته ورکوي. د پروان اوسیدونکی ځوان عبدالله په کمپیوټر کې د سنوکر لوبې سره مینه لري او د پکتیا فدا محمد د موټر ځغلولو لوبه ډیره کوي. دوی وایي چې داسې ګیمونه یا لوبې سړی دقت کولو ته هڅوي.
ګیمونه زما سنوکر دا زما ډېر خوښېږي. وخت نا وخت ورسره مصرفېږم. کله چې ګیم کوو نو مونږ احساس دا وي چې مونږ ځان ورسو هغه سر ته، نو په دې کې ذهن ډېر فراخېږي. یعنی په خپلو درسونو کې سړی یو هدف وټاکي، د همدې ګیم نه قیاس وکړي چې دغه ګیم کې ما څنګه خپل ځان ورسو.
زه اکثره وخت په کمپیوټر کې دغه د موټر ځغلولو ګیم کوم او بعضی وخت بیا یو قسم گیم دی دغه تیارونه ډزې پکوي کنه، هلته نفر وي دوه مخریبې ډزې. خو هغه ډېر نه کوم، د جنګ والا د موټر ځغلول والا گیم زیاتره وخت کوم. ویری دی یو ښه ساتیرای دی او دې ته مهڅوي کنه چې باید دقیق اوسم، په پوره دقت سره د لوبه په مخ یوسم تر څو ډېرې نمرې وګټم.
ډیر کله تنکی ځوانان په ځانګړي ډول ماشومان چې کله جنگي فلمونه یا سیریالونه ګوري نو په ورځني ژوند کې هم تمثیلوي چې د روانشناسانو په وینا باید داسې څه ونه ګوري. ویډیو گیم هم همداسې دی دوستانو. فدا محمد وایي په کمپیوټر کې چې څوک جنگي لوبې کوي نو په ورځني ژوند یې هم بد اغېز پرې باسي او هماغه د ویډیو گیم حرکتونه ورنه کیږي. دی د یو ملګري کیسه کوي او وایي
څو کله وړاندې موږ سره وتاکي یو انډیوال و. یوه ورځ همداسې وتاکي ناسو مسافر یو نو لیلیا وا چې شیغه ملګری سره ډیر عادي خبرې وته کړې. وای رضا ډوډۍ تیار دی، ډوډۍ وای ودرې دا گیم وکه. مې رضا ته ډوډۍ اول کې خړ ډوډۍ یا خرابې دونو هغه دی گیم مو هغه کول. یو دم مونږ یو دیوال د تمیزه ته وویل ویني پرالې، نو بیا دم ډیر خپه و کنه. بیا یو دوه درې ورځې گیم نه کول، مونږ هم خوخ پوچ ولا ځم دا لک خوش اوس به درس ته متوجي شي کنه گیمونه پرې خو بدبخت نه چی بیا پرغه.
خو دوستانو د وردګ اوسیدونکو محمد نسیم وای چې لکارونو ستړي شم نو ویډیو گیم کوم. د هم په خوا د فدا محمد ملګری په سیر جنگي ویډیو گیمونه خوښیدل، خو اوس د ټایپنګ داسې گیمونه خپل کمپیوټر ته کته کړي یا په اصطلاح انسټال کړي دي چې ډیر په بیړه په کمپیوټر کې یو څه اوس لیکل شي. هغه د چا خبره په یو غشي دوه کار کړي دي. دی وای
یو گیم وو دوستل کې در پخ کې او به تیارې برت لغاب مو وشته. اوس هم په گیم باندې وخت ما چې هغه د ټایپنګ د پر گیم دی، یعنی د مو ټایپنګ په تیزيږي. زه خپل هغه ته ډیر خوشاله مو ذهن مې په تیزيږي. ما مخکې کله به مو ټایپنګ کو زه خپل ټول وجود بم په لړزار تلل، یعنی چوز مې چیرې ګوته لاګي بل ډول به وخت. بیا اوس ور ستاسو داسیم چې یعنی زه تیز ټایپ کولای شم، بخي هم پښتو هم انګلیسي باندې، یعنی بخي کوم مشکل ان شاء الله نشته. خپل وخت زه مطالعه کوم چې کله د مطالعه نه خاصه شم بیا زه گیم کوم. هم ذهن په فراخي گیم مې ساتيږي، یعنی ټول ګټه کیږي.
ګرو ویډیو گیم یا ویډیوی لوبې کده سړیا پر مهال د تفریح سبب کیدلی شي، نو کله کله ځینې کسان ور باندې موتاد یا روګدی کیږي. هم د غزوانانو ته وښه چی څه وای.
نوم می عبد الله جز د ولا کله بخي په وخت پوین شه مدرسه سلور ساته زمانه مس زاشوي چې و ګورم نو 2:30 بجې بل دغینه مطالعه به خون نه راکې ته بن سړی مطالعه نه فیوزي.
نوم می تاجودی غرزنګ په کمپیوټر کې مم گیمونه کړی دی، په تلیفانه کې مم گیمونه کړی دی. خو کرخدار ته په دایو دوه میاشتې وړاندې می په تلیفانه کې گیم کولو ما بچکل کتاب را واخستو یو دو صفخی به میچو وین ما بچنګ تلیفون را واخستو سم دلاسه به گیم ته پک لاړم نو غل ټول وخت بچو غه گیم را نیول
د محمد باران یو اول وختو کی چور سره آشنا و میټر زغلول ولا گیم داس یو لګا فیسبوک واکین یو مرز و دوم رسخ به مصروف کړو ډیر مهم کارونه بو واغه پات کی دا ټکر بشوم کنه یو هدف به میزان ته ټکل تقریبا لزره اته زرو کی بش ټکر شوم الته ډیر ضرور کار و میو درې د لز ضرورت یو رسوم دا میوس هدف نیول کار پس بیا زم داسی کانی شی واکین دیری
ملګرو انجینر نجیب الرحمن صبوری هم له هغه ځوانانو دی چې ویډیو گیم خوخیږي فوتبال او ځینی نوري ورزشی او روزنیزی لوبي پکې کوي صبوری وایي چې ویډیو گیمونه یا ویډیوي لوبي کول کوم ناسم کار نه دی خو کچېره لدې ځان وساتل شي چې ور باندې عملی یا روغ دین شو
اکثر گیمو کې یو اخري هدف ورته ټاکل شوی وي هر سټیج نه خرګ تیریږي به اغلق سخته کیږي یو نفر چې گیم بازی کوي هغه باید خپل فکر ډیر په کار واچي چې څنګه هغه ځای ته په ماغه وخت کې او د کوم لار نه ورسیږي چې دا خپل یو ډیر غټ روزنی سرخه ده خو په دې گیمو کې یو غټ مشکل خلق احتیاط کیږي د سیاو شای فکر وکړي لکه سیګریټ غونډه لیکن کچو په کولای شي چې خپل وخت نور کارونه هغه سمه توګه تنظیم کی د گیم نه استفاده کول یو خراب شی نه ده لیکن خپل نور کارو ته رسیدلم ډیره مهمه ده په ورځ کې نیم ساعت گیم فکر کوم بد بنه وسی د سنه چې د ورځ و ساته اته ساته گیم وکی په سترګو خراب تاثیر کوي هم په ذهن باندې خراب تاثیر لري یعنی الکترونیکی او برقی شیان دی د سمواج دی چې هغه انسان ته شاید مضر وسی او دیم
صبر وایي چې لذینو هغه جنگي او لا تاوتریخوالی ډکو ویډیو گیمونو هم باید ځانونه وساتو چې په روح او روان مو منفي اغیز کوي صبری زیاتوی
بل ډیر د جنگونو توپ او تیاری او د نور شاندې هغه گیمونه ز ډیر خصوصا د تنکې زونان د پاره او د کوشنان د پاره نه توصیه کوم ما تجربه کړی دي چې کله چې هغه دا گیمونه چې په خوشونت ډیری هغه وکی خپل هم خشن کیږي په ورځنی ژوند کې ډیر زیات منفی تاثیرات راځي اکثرا یو بل سره خوشونت کوي اما تمثيل کوي چې دغه منفی اړخ ده
همزول انجینر صبوری د زینو هغه ویډیو گیمونو یا ویډیوي لوبو یادونه هم کوي چې د یو شمیر خاصو کسانو لکه د سرتیرو لپاره جوړ شوی چې عام خلک باید ونه کړي او د زینو نورو ګټور ویډیو گیمونو یادونه هم کوي صبوری وای
د گیمو ټاکل لډیره مهمه موضوع ده یو څوک فوتبال خوخیږي هغه به فوتبال گیمونه بازی کوي یو نفر پازل سیاده معما وي خوخیږي یو څوک سپورت سره ډیره علاقه لري سکو حال سره او کراته سره چې هغه سی گیمونه مسته استراتیژی گیمونه مسته څو گیمونه دي چې هغه خاص خلکو د پاره جوړ شوی دي فرزند د پولیس د پاره خاص گیمونه جوړ شوی دي چې هغه څنګه زی یو غل نسی یو څنګه جنگ کوي د اردو د پاره فلمونه جوړ شوی دي چې هغه څنګه یو دخمن په نخه کې یو هغه د بخینه واچي لیکن دا د عام خلکو لپاره نه دی دا راغلی بازار ته خلک خرڅی بزنس ور باندې کوي په دې خاطر هر رقم گیمونه راوړی دي ډیر گیمونه دی بلې او یعنی ټایپینګ نه خلک استفاده او کی څنګه خلک خپل سرعت ډیر کی اوس ټایپینګ د گیمو پر رقم راغلی دی یعنی خلک ورته جالبه کوي چې څنګه خپل سرعت ډیر کی خپل دقت ډیر کی
ملګرو د دې ونې تان دي څنګه هم دومره وا په مخه موخه
چی بدا بیا بنکم.